ستړي مشي دا مشال ریډیو دې جو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کې هلي او سلامونه مني د پاکستان د سیاسي او عدالتي حالات ترڅنګ د هرات د زلزلې او د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې حال مو په دې خبري غړې کې راوړې ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم مراسته دي کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي ولا هر سمخ کې خبرونه اوړمبه د مشال له خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي پروند ګل پور د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په زلزله کې د وجل شو سوونو تنانو د جنازې او تدفین مراسم تر سره شول اسرائیلی پوځ ویلي چې د 2 اکتوبر په لسمه د غزا په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړ او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلې دي او ستمشال د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ورغزو په ډولۍ کلی کې د سکرو په یو کان کې د ګیس سلندر چاودنه شوې او د پیخې جوبل تنان دي د کوهارت روختون تر رسولې دي بلخوا د کوهارت د ضلع روختون مشر ډاکټر مشتاق مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی روختون ته د پیخې یو لس جوبل تنان ورول شوې وو چې دوه زیات جوبل دي د پیښور یو روختون ته د پیښور های کورټ ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړه چې پکې ویل شوی دی په پیښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي پروند اکتوبر پر 9 د پیښور های کورټ د وکیلانو د دغې ډلې نه سیف الله محب کاکا خیر مشال ریډیو ته وویل دوی په خپل خواست کې ویلي چې کوم افغانان د پاکستان د شهریت ترلاسه کولو ټولې قانوني شرطونه پوره کوي باید هغوی ته د هغه هیواد قانوني اسناد ورکړل شي
اے سی سی ہولڈران دی پی او آر ہولڈران دی کو دچا دلتا پیدائش شوی دی دچا چدن دلتا نکاح شوی دا وعدے شوی دی دا غوی معشومان چدن پاکستانیان شو دس چدن آغا نو ددی دا پارا چدن ما دا پیٹیشن جمع کرد دی چی ددی دا پراپر پالیسی جوڑا شی
په پیښور های کورټ کې وکیلانو دا درخواست له هغې وروسته دایر کړی چې د سپتمبر په 15 د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې که په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دغه سکولونه به بند کړي پرون د اکتوبر په 9 په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې بندې دي د کمیونټي سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پدی کې څه تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوې دي دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته حواله شوې دي خودي تنخواګانې زمګه بندي کړې دي پدی کې مرچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافی پزرګو ماشومان دي او زمګه تنخواګانې چې کم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې تر تنظیم لاندې دي د قبایلي د لو په شمول د صوبې په ځینو لور پروتو سیمو کې لدی وړاندې هم د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې و پروند ګول پورز د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په دلدله کې د وجل شو تنانو د جنازې او تدفین مراسم تر سره شول د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دردر د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویان هم د مشالې لو ته ویلي چې پروند د زندجان ولسوالۍ د سیاب کلی کې د 350 وجل شو تنانو چې په کې ښځې او ماشومان هم ول جنازې وشوي او خبرته وسپارل شو بلخوا په هرات او بادغیس کې د اکتوبر د 8 له خونه د دلدلې ورشتو لا هم هلته خلک د خپل هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خبرو لاندې گیر شوي دي د دغو دلدلو د پلو سیمو اوسیدونکو وایي دوی تیره شپه هم له کوره بهر تیره کړې بلخوا UNHCR یونیسف او ځینو نورو مرستندویه ادارو ویلي چې د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي اسرائیلی پوز ویلی چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزه په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړ او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندل دي. د هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو په یو ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل شول، چې پکې 218 هغه ځوانان هم شامل دي چې هلته د موسیقۍ په یو میله کې ګډون درلو. بلخوا فلسطیني چارواکو له دې وړاندې په غزه او غربي سنډه کې د 200 کسانو د وژنې راپور ورکړی و. د دواړو خواوو په دغه جګړه کې د زرګونو تنانو د جوبل کېدو راپورونه هم دي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیل به خپلو حملو ته دوام ورکوي. حماس ډلې ویلي چې دوی به د هرې حملې په بدل کې یرغمال کړل شوي اسرائیلي وګړي وژني. د دواړو خواوو ترمنځ له هغې وروسته سخته جګړه پیل شوې چې د اکتوبر پر 1 د غزې له تړانګې څخه د حماس برید د اسرائیلو په تیر 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده بلل کېږي. د 500 ورځې کرکټ نړیوال جام په دوه لوبو کې نن د پاکستان کرکټ ټوبډله د سریلانکا او انګلینډ له بنگلاديش سره لوبيږي. دا لوبي په هند کې کیږي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ میچ دا وخت په حیدرآباد کې روان دی. سریلانکا لومړی بیټنګ کوي او د رنزونو او نور حال به په روان خبرونه کې درکو. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال لري تا وګي خبري غړای دا او د استاد قربا مجید بابر یما تاسو کولای شي ک لمحه په لمحه غړای په غړای ځان خبرول واړی. نو تاسو مونږ سره په ټولنیو دو پانو لکه ټوئیټر چې ورته ایکس ویل کیږي او فیسبوک انستګرام او یوټیوب ملګری کېدای شي او زموږ ویب پاڼه mashalradio.com ته هم ورتلی شي. ورجو د خبرونه پیل کو او ک تاسو را سره تم پاتې شوی نو ځنې دا مهم مطالب به هم ووري. په پاکستان کې یو عدالت د خفیه رازونو افشا کولو په یو مقدمه کې د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال ریټایر جاوید باجوا ته نوټس ورکړی. دا څنګه وشو؟ یو وکیل وایي
پل جوړ ادمی چې په دونه نشي د کولای د باول چې مثال باقاعده سزا کې په البته د نوټس لاره د یو میسج کول غواړي چې یاره مثال مش په دا خبره خو به د کړي.
په افغانستان کې د صحت د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په هرات کې د مهال څه صورت حال ده.
سچويشن دیر از مور ډیواستېټینګ دټ مېني پیپل مې ثینک دیس از ناټ ا سمول ایونت.
وایي په هرات کې حالات دومره خراب دي چې تصور هم نشي کېدای. د دې ترڅنګ د مازورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو جنۍ وایي چې دا پولیو وهلې وه نو خلکو ورسره څنګه برخورد کولو.
هم بس د کوجه وه چې ما ته هیڅ خاص رښتې نه دي راغلی چې خلکو به ټول دا خبرې کولې چې دا خو ګوډه ده. سم جړه بره راتله ولې چې بس هر کس به همدغه وایي چې دا ولې نه وتی او دا ولې نه وتی.
د حماس او اسرائیل ترمنځ روانې جګړې حال به هم درکو د مشال ترڅنګ وسی. اس مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو اوري او تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې دوستره اوریدل هم شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راغړم. د اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو ښکارا کولو په یو قضیه کې د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د پوز استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید او دوه خبریالانو جاوید چودھری او شاهد مثیلا ته نوټیسونه جاری کړي. دا نوټیسونه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د یو درخواست اوریدلو پر مهال جاری کړي. نور حال څه دی؟ راشد خټکی بیان.
د اسلام آباد سپریم کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق د یو عام وګړي په درخواست پوسټ په خوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید او دوه جرنلسټانو جاوید چودھری او شاهد میتل ته نوټیسونه جاری کړی دي. د دوی خلاف درخواست ورکوونکي عاطف علی تور لګولې چې دواړو ریټایر جنرالانو د جرنلسټانو سره د خبرو په وخت د افیشل سیکرټ ایکټ یعنی د سرکاري رازونو پټ ساتلو قانون خلاف ورزي کړې ده. د په دواړو جرنلسټانو هم تور لګولې چې د ریټایر جنرالانو سره مرکې کړې دي او د دوی خبرې په غیر ذمہ‌دارانه انداز په اخبارونو کې لیکلې دي. د پوز دومره ورپول ریټایر افسران ته د عدالت لخوا نوټسونه جاری کول ته جنګران یو لوی بدلون غنی. خو قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کسی وایي چې عدالت دا کار د پوز د مرزې نه بغیر نشي کولای،
چونکه دا دواړه خلک غلی نه پاته کېدل دي. د صافیانو سره رابطې رواني وي او دغه پولیټیکل مجلسونه کول نه، خاص کر دا اوس چې جنرال باجوا تازه مجلس کړی دي کنه، نو دا دوی ته ډیره غټه ستونزه جوړه کړې ده چې په فوج کې بغاوت راسي او دغه براسي خپل زور ارمی چیف خونو دونه نشي د ښکولي د باولې چې مثال باقاعده سزا کې خپل بته د نوټس لاله داسې یو میسج ورکول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خوا بده کړې نو زما داسې خیال نه دی چې دا جوډیشری په خپل دومره همت کړی دی دا کار کړی دی یا دا کوم چې کمپلیننت دی دا دومره زړور دی چې د جرنیلانو خلاف کې سو کې
درخواست ورکوونکي د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ته حکم وکړي چې د سلور وړو کسانو خلاف اف آی آر درج کړي. د ټی وی چینلونو انتظام کوونکو ادارې پیمرا نه هم په دواړو جرنلستانو د پابندۍ لګونو غوښتنه کړې ده. عدالت د اف آی آر مشر ته هم نوټس جاری کړی دی. د یادونه وړ ده چې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف هم د افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه جوړه شوې ده. خو د دې قانون جوړېدو نه پس دا لومړی ځل چې ریټایر فوجي افسرانو خلاف هم د دې لاندې مقدمه جوړولو درخواست عدالت ته ورکړل شوې ده. عدالت ته درخواست بیا اوریدلو لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د اکتوبر پر 9مه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع شوې چې پکې ویل شوی هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم په هغه هیواد کې لوی شوی او ودونه شوی دی باید پاکستانی شهریت ورکړل شي. دا درخواست د سیف الله محب کاکا خیل په نوم یو وکیل جمع کړی دی. نور حال د پیښور غلام غوث راکړي.
د پیښور های کورټ ځینی وکیلان وایي دوی د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی د ستنولو په ضد ځینی خواستونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي. وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په پیښور های کورټ کې یو خواست داخل کړي چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره دی یو پالیسي جوړ کړي شي او چې کوم کډوال د پاکستان شهریت ترلاسه کولو حقدار دي نو دا وی د ستنولو په ځای دی هغوی د پاکستان شهریت ورکړي شي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وکیل سیف الله محب کاکا خیل د اکتوبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو د چا دلته پیدایش شوی دی، د چا چې دلته واده شوی دی، نو دا هغوی ماشومان چې دن پاکستانیان شو چې چا سره واده شوی دی نو هغه هم چې دن د قانون مطابق چې دن هغه شهید اغشتی شي. د دې دپاره چې دن ما دا پیټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسي جوړه شي او د هغې مطابق چې دن بیا لکه دا اللیګل امیګرنټس چې دن دا چې کوم پاتې شي نو هغه دې اوباسي.
پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو په اړه دا خواست د هغې وروستو ثبت کړی شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3مه نیټه د مرکزي اپیکس کمیټې د غونډې وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستانه وځي، ګنې وروستو به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. په پیښور های کورټ کې وکیل او قانون پوه فهیم مروت د اکتوبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ډیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان هم په تیرو دوو کلونو کې پاکستان ته سره د خپلو کورنیو راکډه شوي دي او که دوی واپس لیږدول کیږي نو د دوی ژوند به د لوی خطر سره مخ شي. وکیل فهیم مروت زیاته کړه چې دوی په دې وجه په عدالت کې د دوی لپاره هم د جلا خواست داخلولو کار پیل کړی دی.
افغان سنگران دلته چې کوم راغلي دي هغه ته یو جنون تھریټ دی. نور داسې زنانه دي ما سره هغه لپاره زه پیټیشن تیاروم یو ورځ دوه کې به جمع کو هغه ته په این جی اوز کې کار کړی دی.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل د اکتوبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه نگران حکومت د افغان کډوالو د وستلو خبرې پیل کړې دي نو افغان کډوال د ډیرو مشکلاتو او فشار سره مخ شوي دي. بریالي میاخیل زیاته کړه دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې ناقانونه افغان کډوالو سره د هم ښه سلوک وکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي.
دی خو جدا کله اعلان کړی دی یو لوی ټینشن د عام یو سپه ده چې د خلکو په ذهنونو باندې راغلی ده او ولا ټول مهاجرو باسي او موږ د خلکو کوشش کړی حسم کړی چې دغه د سی او پی وار خلک په دې باندې مطمئن کو چې تاسو ته مشکل نشته او کوم ان ډاکومنټس خلک دي نو هغه خلکو ته دوی وچ دا وباسو خو هغه موږ چې دا کار مکوي تاسو هغه چې راغلی دي پناه راوړی دلته موږ هم چې راغلی وو موږ چې پناه راوړی او موږ اوله کې موږ ډاکومنټس نو راکړي روسي راکړي دیم چې راغلی اوس پناه راوړی اوس له پکاره چې ډاکومنټس ورکی ورته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي شوی او په هم دومره شمیره کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې دیره دي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د معاملاتو مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 14 نیټه لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلی وو چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د وو لکونه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځي استادانو د اکتوبر پر 9 په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دړه ورکړې چې که په یو اونۍ کې تنخواګانې ورنه کړل شي نو دا سکولونه به بند او احتجاج به پیل کړي. دوی وویل زیاتره استادانو ته له 13 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. مشال لیریو هم پرون هڅه وکړه چې د دې استادانو د غوښتنو په اړه د تعلیم د محکمې د چارواکو دریض معلوم کړي، خو هغوی سره په خبرو ونه توانېدو. نور حال له پیښور غلام غوث راکړي.
د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو دوی ته د خپلو تنخواګانو ادا کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 9 نیټه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو ګڼ شمېر استادانو ته د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. د کمیونټی سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 2200 سکولونو په دې کې سره تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوې دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته حواله شوې دي. خودي تنخواګانې زموږ بندي کړې دي. په دې کې مرچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافي پزرګو ماشومان دي او زموږ تنخواګانې چې کوم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي او بازي ته د وو میشتو ملو شوې ده. اغه ته د 1300 میشتو بند ده او یو زموږ تنخواه هم 21000 ده. حالان کې په ګورنمنت سکولونو کې لکونو په تنخوا ریګولر ورکوله کیږي نو موږ هم په دې مجبور یو چې موږ سکولونه بند کوو ولې د دین علاوه بل چاره موږ سره نشته.
د باجاور د یو کمیونټی سکول استاد نعمت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لوی مدینه دوی ته د تنخواګانو نه ورکولو په وجه دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او که په یو هفته کې د دوی د مسله حل نشوه نو دوی به بیا د احتجاج په توګه کمیونټی سکولونه وتړي.
چې زمونږه کمه تنخوا ده ټوټلی چې څومره ده دا موږ ته پورن ریلیز کړل شي کله موږ ته په یو هفته کې ملاو نشول نو موږ به احتجاجونه کوو. دا کم ماشومان چې زمونږ سره راسي دي او د دې پیرنټس دا به موږ روبا سوزان سره زکه جدا زمنګ ځان له مسله نه بلکې ردی سره کوم دی له کونه مشومان دا سفر کیږي او موږ برازو عدالت ته بمزو چې څومره زمنګ نه کیږي موږ به کوم دی ردی خلکو خلاف کوم دی خپل आवाज جوړو.
د دوی د غوښتنو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه خود دې راپور د جوړولو پوري مو دا ویل خوا سره د عمل تر لاسه نکړو. البته د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د کمیونټي سکولونو په اړه ځینی دستاویزات راولېګل چې تر مخه د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو ادا کولو په تیر وختونو کې هم دا ډول ستونزې را مخې ته شوې دي، خو بیا د زیاتو کمیونټي سکولونو د استادانو دا ډول ستونزې حل شوې دي او ځینی کمیونټي سکولونه په دې وجه ختم کړې شوې دي چې د حکومتي طریقې کار او معیار مطابق نه وو.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ژمنې سره سم هرات ته ورزو. په هرات او بادغیس کې د شنبې ورلې د دلدلې د پولو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو رسولو هڅې روانې دي. د دغې دلدلې د سرګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون تر سره شول. پرون یو وار بیا د دلدلې ټکانو خلک اندېښمن کړل. سفیولا ستانګری پی نور تفصیل لري.
د افغانستان په لویدیز په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی ازادي راډیو ته ویلي، پرون د زندهجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان، ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشنبې پر ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم حس شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تېروي. د هرات یو اوسېدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې، پرون ازادي راډیو ته وویل:
مردم د بلوارها، د سرکا، د پارکا،
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کېږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوری راشد خان د بسپنې راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کېږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوي هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي، خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی دی. د دغه وزارت ویاند جانان سائق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه، خو ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګی، په افغانستان کې د راغلي زلزلې په لړ کې مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د ستراتیژۍ ژوروالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدماتو مشر ډاکټر ایلا ابو زید د مشال ریډیو افغان څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دی. صفی الله ستانکزي له ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د هرات د پیښې په اړه څه ډېر پام جلبوي. نو هغه وایي:
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت ترغه ډیر زیات خراب دی چې خلک په اړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده، دا یو لوی بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 9 سوي و. که څه هم شپږ اشاریه درې درجه زلزله شاید ډیر خطرناک ونه بلل سي، خو د افغانستان د سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل ته په کتو ګڼ کورونه وران او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سختو برخو خلک ژوبل کړي دي. زهیرات کې وم او رښتون کې مې ولیدل چې دوه پر درېمه برخه ټپیان شزی او ماشمان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، غنې په سر باندې لګیدلې او د یو شمېر نور هم لاس او پښې ماتې. دا ښکار کوي چې د افغانستان ګڼ کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغیزې واقعا پراخې دي. دغه کسانو شمېر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډېر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la ghizmano sara de mrastu la para tardida matsakridi?
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO د زلزلې لاولنې ټکانونو ورسته ځان سیمه ته ورساوه. هرات کې زموږ کارکونکي حفظوي روغتون ته ولاړل. د داسې پیښو او بیړنیو شرایطو لپاره د چمتووالي په خاطر موږ یو نیمه میاشت مخکې د هرات حفظوي روغتون او نورو روغتونونو ته د لوی مرګ ژوبلې د مدیریت په برخه کې مرستې وکړې. زموږ کارکونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډېرې چټکۍ د لوی مرګ ژوبلې د مدیریت کار پیل کړ چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل. زه ارقام نسم درکولای خو د عملی تګلارې لمر سره د ګڼو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې WHO په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول څو عملیاتونه تر سره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د څه باندې ضرورتونو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د WHO سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه پیل او ناروغان روغتون ته رسول. زموږ د ساري ناروغي د کنټرول ډله هم آماده باشتي د شدید ناسناستي یا سخکانو یا نورو سختو ساري ناروغي سره نه کوي ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو دراتلو تم کوو. د لایل هم معلوم دي خلک سرپنانه لري د باندې بدیږي شدید ناسناستي شایي پیښه سي ځکه د تشاک پاکي وبنسته یا هم د سرخکانو پیښه رامنځته سي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه. نو دا سیاټي منحڅه کوي چې په غزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي.
trying their best to minimize the impact of this on affected population.
You're dealing with a Taliban government or officials who have banned women helpers.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي اند ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه حالاتو کې هم غږی څنګه ممکن ده؟
Out of 45,000 we have 40% of them as are females in different capacities.
Like female doctors, female nurses, midwives. بیلابیل برخو کی کار کوي لکه شزینه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او نوري. هغوی هیڅکله هم په روغتیاي سکتور کې کار نه دی درولي. ما یو شزینه ډاکټر وکتل چې په هرات کې شوزو ته صحیح خدمات رسول. نو په روغتیاي سکتور باندې د بندیز اغیزې خو احساسیږي مگر شزینه صحیح کارمندانی لدی نه دی پاته کړی چې کارتلار نسی. خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شزینه روغتیا پالانی ونه لرو. هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیر اړتیا ده همغه روانه ده. موسی له صحیح برخې سره همغه کوي او دا یو اړتیا ده چې یقیني سي چې دیو کار دوا واري ونه سي او هم لومړیتوبونه او مهم کارونه تر سره سي. له لومړي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان تر مشرۍ لاندې د روغتیاي سکتور ورځنی غونډې تر سره کیږي. زه غواړم دا هم یاد کړم چې تر اوسه مو اضافي منابع نه دي ترلاسه کړي که څه هم د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې یو ان او چا 15 میلیونه ډالر د لومړنیو کارونو لپاره جلا کړي خو دا شرایط د پکتو واقعا کمی پیسې دي. تر څنګه تر اوسه مرستندوی ادارو ته نه دي رسیدلي. ممکن راتلونکو ورځو یا راتلونکو ونې کې ورسیږي. خدا پیسې د ټول برخه لپاره دی یوازې د روغتیا لپاره نه دی.
فیو دیز اور میبی نیکست ویک بٹ دیز ار فور اول سیکٹرز ناٹ فور هیلث اونلی.
اوکے ثانک یو. لاست واٹ شود دی لوکلز ډو؟
د سیمې خلک باید څه وکړي چې په دغه شرایطو کې خوندې پاتې شي؟
If the houses are partially damaged, they should avoid it in the coming period.
کچيري کورونا قسمي ورانسيبي وي خلک باید راتلونکي کې ترې کار وانه خلی ځکه د زلزلې نور ټکانونه هم راتلای شي. موږ باید سیار ټیمونه په سیمه کې ولرو. کچيري څه پیښیږي هغوی په وخت اقدام وکړي. کچيري ځینې پیښې وي هغه باید نږدې روغتیايي مرکزونو ته ورسول شي. مزمن ناروغان لکه په لوړ فشار او شکر اخته ناروغان باید صحیح ټیمونو ته نږدې وي چې خدمات ورته په وخت ورسول شي. تر څنګه ماشومان او هغه څوک چې ناروغان به هله د چي روغتيي مراکز ورته نږدې وي او خدمات تر لاسه کړي. همدارز له ټولو نورو ادارو غواړم چې د خلکو د اړتیا وړ لمړني خدمات ورورسوي. زما هدف سرپنا او به حفظ الصحه او نور خدماتي.
The people needs here I'm talking about shelter, water, sanitation and other services as well.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او دا خبرونه پا دی برخه کی در تا دا خبرونو لندیز رواندی کم د خیبر پختونخوا په اورګزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لرستنه جوړ کړ شوې دي. د کوهارد ضلع روغتون مشر ډاکټر مشتاق مشال لري ته ویلي چې د دې روغتون ته چې کم کسان ورغل شوي په هغه کې دوه جوبر کسان دي د پېښور روغتون ته استولې دي. د پاکستان پوز ویلي د اکتوبر 8 او 9 ترمنځ شپې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د بلوچستان د جوب ضلع د سنبالۍ سیمې په عملیاتو کې 15 وسلوال وجلي دي. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې دا نه دي ویلي چې وسلوال د کومې ډلې وو. د پېښور هایکورټ ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړی چې پکې ویل شوي دي په پېښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې که په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شي نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر 9 په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې د 20 میاشتونه بندې دي. پرون د ګلپور د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په سوونو کسانو په زلزله کې د وژل شوو تنانو د جنازې تدفین مراسم ترسره شول. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویاند هم د مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د 350 وژل شوو تنانو جنازې وشوې. اسرائیلی پوز ویلی چې دوی نن د اکتوبر پر 10 د غزا ترانګې په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مړي موندلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 10 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او د خبرونو لنډیز مور ته بیانولو او د دې نه پس وروسته اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې حال درکو. اسرائیلی پوځ ویلي چې د 2 اکتوبر په 10 د غزا تړانګې په سرحدي سیمه کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مړي موندلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو په یو ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. په دغو کې 200 هغه ځوانان هم شامل وو چې هلته د موسیقي په یو مینه کې ګډون لرلو. نور حال سفیو لا ستانک دیناورو.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستی د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکې بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 900 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. غزه یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاورو راوستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستي و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم؟ ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی. د حماس اړوند یوې وسله والې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د راتلونکي راپور د خبرولو نه مخکې درته د مهال د کرکټ د نړیوال جام په سلسله کې په د هند په حیدرآباد کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ډومبای بیټنګ وکړو او د نه لوبغاړو په سوځیدو یې درې سوه څلور څلوېښت منډې جوړې کړې. پاکستان دا مهال د دغې هدف په تعقوب کې دی او د دوو لوبغاړو په سوځیدو یې په څه کم اتو اورونو کې اووه دېرش منډې جوړې کړې دي. تاسو مشال لیډیو تغوږی نن د دماغی صحت د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د دماغی ناروغانو شمیر 3 میلیونه دی چې یو زیاته برخه یې خزینه ناروغان دي. د دماغی او نفسیاتي ناروغو ډاکټران وایي د دماغی ناروغانو په شمیر کې د اضافي یو عمده عمل د خلکو ناپوهي ده چې ډاکټر ته تک پر ځای په زیارتونو ګرځي او یا هم کوټ ګورو ته ورځي. په دې اړه باندې زموږ د خبریال شانواز ترګ دی راپور او چې د ملکن د بټخې د یوې داسې مېرمنې د خبرو پیلېږي چې په ماشوموالي کې پولیو وهلې وه او وروسته یې د واده نه کېدو له امله په صحت باندې اثر او دماغي صحت باندې اثر وشو. د راپور
داولی نو د یو لکه دسی خبرې به را تکولې چې دا ټولې خبرې به ما مسلسل اورېدې. کله بچا سوي او کله بچا سوي ټول شپه بس د قشانت ناس په مال به خوب نه راتلو.
د بټخيري حسینه بيبي وای ما شوم وړي کې ورته د پولیو ناروغي شي وو او یو وخت په مزوره شي وو. د دې خبره دا پرونو خويندو کې تر ټولو مشره ده. د ما شوم وړي وخت خو تیر شو خو د ټنشن یا دماغي تکلیف وخت هر شروع شو چې کشران خويندي واده شوي.
هم بس د کوا جوا چې ماته څه خاص رښتینه نه دی راغلی چې خلک په ټوله دا خبرې کوي چې دا خو ګوډه ده. سم جړه بره راتله ولی چې بس هر کس به هم دغه وی چې دا ولی نه ودی او دا ولی نه ودی. نو خلک به دسی وی چې لکه زما معذوری نشو زما ګناه ده دا یو زما دا غلط غلطی ده.
د صحت نړیوالې ادارې په خپل سګن ریپورت کې لیکلي پاکستان کې د دماغی ناروغانو شمیره 3.8 میلیونه ده. ولدی دي ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو کمیټه ارزیات ته دوی لیکلي په یو لک ناروغانو 0.9% ډاکټر شته. معنی په 15 لک ناروغانو کې یو سایکاټرست یا د دماغو علاج کوونکی ډاکټر شته. ادارې دا هم لیکلي دي تر ټولو زیات ناروغي په زنانو کې دي ورپسې په ماشومانو او نارینه کې هم دغه ناروغان زیات دي. د دې ناروغي وجوهاتو کې نور کوم رقم عوامل شامل دي؟ نفسیاتی ماهر ډاکټر همدرد یو سبزی مشال رډیو ته وویل
زیات تر اوچی د دې کمرې شو د ریسرچ شو د پای کې هغه موریسیت پکې د ټول نه غټ فیکٹر دی. د هغه نه علاوه په شخصیت کې په ماشوموالو کې په هغه کې چې د ماشوم هغه عمر سخت تیر شوی وي ورسره جسمانی طور یا جنسی طور چې دی تیر شوی وي هغه خلکو کې چې دا د دې بیمارو شمیرنه چې دا زیات وي.
د خبره زین رپورټونه دا ته همشته چې لاندو وختونو کې د ملکی حالات او د بیروزګاری د وجه هم ګڼ شمیر خلک د نفسیاتي فشار د لاندې وي. دوول کرونا ناروغي هم د خلکو په نفسیاتي دباو کې اضافه کړې و. حسینه بیبي وای هغه چې ناروغه شو لار ډاکټر له بوتله هغه ته ورته د دماغ ګولې ورکړي چې تر اوسه خوري او حالت ورسره تر دې وخت پورې خده. مشاد رډیو د ډاکټر همدر یوسف زینو پوښتل د نفسیاتي ناروغي کوم بل علاج چې د دواینو ترسن او یا د دواینو نه علاوه وي هم ممکن نه دي؟
د دواینو په ذریعہ باندې علاج او دویم چې دی هغه دی سایکوتراپی یا دی خبرو په ذریعہ باندې علاج د امدر چې پاغه کې یوگا راځي پاغه کې موسیقي راځي عام دا چې کوم ایکسرسایز دی دا پکې راځي کوم سټریس وی سټریس والا ماحول وي دا هغه نه د وتلو طریقه چې دی هغه بیا د لایف سټایل ماډیفیکیشن یا د هغې ته دقیقه کوپنګ ښودل طریقه ښودل چې ژوند کې مسلې راځي دغه مسلو نه خلک څنګه څنګه وتی شي.
ډاکټر همدرد یوسفزی وویل تر ټولو غوره خبره دا ده چې که یو څوک داسې ناروغ وي تر ټولو اول د نفسیاتي ډاکټر ته وښودل شي ځکه هغه یې ناروغي تشخیصولی شي. ده وویل ډېر خلک یې لیدلي چې خپل ناروغه تن د پیریانو او خاپیرو یا کوډو او جادو معلومولو تنانو پسې ګرځوي خو دغه نه خو علاج دی او نه یې د مریض ناروغي ټیک کېدی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې خو د ټاکنو کمیشن ویلي دی چې د راتلونکو کال د جنوري په اخرنۍ اونۍ کې به ټاکنې کوي. سیاسي ګوندونه تر اوسه د ټاکنو د حتمی نیټې په اړه باوري نه دي او وخت په وخت د دې اظهار هم کوي. په داسې حال کې چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو قضیو کې په زندان کې دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند مشر براول بټو زرداری ویلي دي چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابره او یو شان موقع ورکړل شي. تفصیل راشد خټک ناور.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابر موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پیښور کې یو غونډه ته وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جلونو رخلاص کړل شي. دغه تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا سره جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دی ورسره وشي. دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته راتلو اعلان کړی دی. خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې هلې ځلې نه دي پیل کړې چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک کې د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دغه پلینگ فیلڈ ورکول غواړي خو عمران خان لورکول نه غواړي. او په پی ٹی آئی مطلب عمران خان دی چې عمران خان دی الاوکای نه بیا خوایي ته هیڅ پرابلم نشته. مسله صرف عمران خان دی په دې وخت کې لیول پلینگ فیلڈ دی ورکول غواړي مائنس عمران خان. نواز شریف بم پاکستان تراشی الیکشن بموشی او سنگ چې پاکستان د عدلی انصاف ته بس هغه سه سسنو ته مخامخ کی شیبه کلیئر کی او واشنگ مشین کې به واچیو تا ته یو نوی پروډکټ او سما پروډکټ به ته ملاو شي.
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي. پیپل پارټي د زر ټاکنو په حق کې د مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضعیت مولو خبرې کوي او جمعیت علما اسلام په جنورۍ کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو لپاره پولینګ سټیشنونو ته تلل ګران وي. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په برکه تر جینګار په پیښور کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري ځکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک پی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په تیره تیره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حواله سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندر ون سند کې به ووټ واخلي خو د کراچۍ حالات چې مونږ ګورو یا د حیدرآباد حالات مونږ ګورو د غټو ښارونو نو هلته اوس هم عمران خان یو قوت لري.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته. خو ډېر تجینګران په دې نظر دي چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نه وي ټاکل شوې تر هغې پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې کامران خان چې په بیلابیلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دي په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو څو میاشتو کې د انتخاباتو کتل ځکه ډېر امکان لري چې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورو مومندو ته په مومندو کې د زراعت محکمې د دې سیمې کروندګرو ته د غنمو د کر په برخه کې مشورې ورکړې دي. د مومندو په زیاتره ځمکه غنم کرل کیږي خو کروندګر یې وایي له تیرو څو کلونو راهیسې پر وخت د باران نه کېدو له وجې د دوی کروندې زیانمنې شوې دي. دوی په ټوبیلونو کې د اوبو د کمۍ له امله هم شکایت کوي. د پاکستان موسمیاتو محکمې په عین وخت کې راتلونکي دسمبر میاشت د بارانونو اټکل کړی دی او له همدې وجې کروندګرو ته ویلي چې د نومبر تر پای غنم وکړي. شنواز ترګری تفصیل روښانه کړ.
د محمود د زراعت محکمه وای دغلته د بارانونو د کمی د وجه کروندګر کول شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپل کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمه چې اوبه شته هغه باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغه ونه ځنډوي. سکل کروندګرو د غنمو کروندو ته تابع کړی ده. خوای که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینینو لکه د 13-15 شپږو کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به خونټو کېږي. نظر شیر د پنډیالي تحصیل اوسیدونکي دي. دغه سیمه خو بارانی ده خو ځینې خلکو پکې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. وسی څه حال دی نظر شیر؟ وای
ټیوبل چې وی تقریبا اپاغه کې اوس 50-90% کم دی وچوي دي. کم چې دی هغه هم ما هو الله سده چې وبغړې حقیقت تلې دي. لوکل تخمونه چې کم دی هغه ډېر فائدار دي. هغه موږ له خو فائدار کوي. زما خپل داسې درې سلوک جګه بزنه کده څه دی بولان دي ده سند نو درې سلوک جګه به ان شاء الله کوم.
دا محمود په شاو خو 10% زمکه کروند کیږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% زمکه باندې غنم کرلې شي. په 30% زمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې شړشم جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هوار او زرخیز زمکه لري خو کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
تکله باران وشي نو مونږه وتر راشي نو مونږ پسلونه کړو چې باران نشوي. کدا میش روسته یا دو میش روسته مونږ د مجبورۍ نه بیا باران ته ګورو زمکه کړو. بیا د اوبو خبره د اوبو خدلته د سولر سیستم ډیر کم دی. 2% نه دی دلته د بجلی دوغم نه ټیم لازم چې زتی خپل یو د والا ډیګي دغه ته ډکوم. نو پټی خو لا جدا خبره ده. مونږ جواران کړلی او هغه زمنګ نه د قشان ته خراب شول وسول هغه کم پیداوار چې مونږ لرانه کو.
د پنډیالي ګړنګ نو میسمه اوسیدونکو ناصر خان وای دغه سیمه کې په تیر وختونو کې کروند زیاته کیده. خدا څو کال وشو سو کړی دي. نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ هم متاثره کړي دي.
او وربش او شړشم خو وسم لګي دي خلک کوي. خو وچکالي د بارانونو نشته په دې وجه باندې کېدې شي لیټ شي. الله دې مهربانه شي بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده ځکه چې دا 2-3 کاله وچکالي وچلېده. نو بس که حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کار کړي وکړي. کنه نو تخمونه شتم نه دي او کم چې دي نو هغه خو تا ته پته ده بازار کې هایبرید تخمونه دي هغه کیږي نه. تخم نشته مطلب اسې غنم والی خلک یې پاک کې وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو ریپورت کې لیکلو سږ کال به 15% اوبه کمې وي. مانا دا چې ګنې بارانونه به ممکنه ده کم وشي. د محمد دو زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم ملاو شوی یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ ملاوي دی شي او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر اخیستی شي د زیات اکړه چې لکه د تیر وختونو په شان په رعایتي قیمت ملاویدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابر کړه نو رجسټر کروندګرو ته به څه نه څه روپۍ واپس کېدې هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران شروع شي او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري مانه مشوره کې کروندګرو ته لیکلو. کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دی په اوبو کې لامد کې. شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه،
لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات چې د څو میاشتو راهیسې اندېښمن دي، دوی غوښتنه کوي چې په ضلع کې د امنیتي وضعیت ښه کولو په لړ کې د حکومت خپلې ذمهواري پوره کړي. بلخوا د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالت ښه کولو لپاره پوځ او پولیس په ګډه ګامونه پورته کړي دي چې ضربه نتیجې ورکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې واورئ.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانګ بټاني قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته وویل
خو د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ ګامونه پورته کړي دي.
پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانګ امن حالات ښه کولې دوی کوي، خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د کسٹم د محکمې چارواکو د اکتوبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ترانزیت ٹریډ کارګو مالی حجم له 6 اربو ډالر اوړېدلی دی، چې له امله یې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو معیشت باندې بد اثر کړی. دوی تور پورې کړی چې افغان سوداګر د کراچۍ په بند له بهاري ملکونو نه هغه خارجي توکي په لوی مقدار کې واردوي چې افغانستان کې څوک نه کاروي، او بیرته پاکستان ته بغیر قانوني لارو باندې سمګل کیږي او محصول پرې نه جمع کیږي او بیا په اسانه د پاکستان په مارکیټونو کې خرڅ شيږي. پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولی او د یو شمیر خارجي توکو په واردولو یې بندیز اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د موږ همکار فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان کسٹم چارواکی وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزیت ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالی کال 2023 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزیت ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي، او سږ کال 2023 مالی کال حساب مطابق 1,23,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزیت کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی، چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسٹم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرۍ ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دعوه کړې چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کول پرته مارکیټونو ته رسي، او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي، بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ورسره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضحه خبره ده چې په ترانزیت ټریډ کې دا کار لمدو رئیس روان وو، د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پر وتلای.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې، زمونږ په معاشي حالات باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی، او سپیشلی اکسپورت کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دی ورستو کې افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای، او دوی له خوا واردولو یو شمیر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دی خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټونه، صادری او بهرۍ جامع او داسي او شمیر نور سيزونه شامل دي. د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان لاره ترانزیت کار پرېږدي او نورو هوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغوی کې ډیر تشویش هم دی، او هغه به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزیت ټریډ باندې غور شوري کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزیت ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغه ناسته نن شوې ده، نو بس دی ناسته نن دا ظاهرهږي چې بس هغو بیا د شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ټرانزټ ٹریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي.